السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس د اونیزې خبرونې ته ځانګړی شوې چې قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. وروسته به سټډیو ته راشي له میلمنو سره. دا پروګرام لنډه خبرې برخه لري په دې کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله تړل کېدو ته نږدې شوي دي. دا چې دا اندېښنه څومره جدي ده، په افغانستان کې روغتیایي وضعیت څه ډول دی، په دې اړه درته یوه مرکه هم درو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبې ورځې د برید مسؤلیت واخیسته. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي وو چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارلبان سیمه کې پر یوه زرنج ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوي ماین له امله وشوه، دوه تنه وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې د وژل شوو کسانو هویت معلوم نه دی، خو چارواکو دوی ملکی کسان یاد کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات پرم دی وی یوټیوبر وژنه تایید کړه. د امنی قمندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکس پانه چې په خوا ټویټر نومیده نن ویلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنې پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بېلابېلو ټولنیزو موضوعګانو یې د خپلو خورلانو سره بندرونه کول او زرګونه لیدونکي یې درلودل. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې به 315,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پر ایکس پانه یا پخواني ټویټر لیکلي، پر دې سربیره افغانستان کې په زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ هره ورځ د خپل لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي او ژوند یې په سختۍ تیریږي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې د سې شنبې په ورځ ویلي وو چې د خپلو مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوجین به د هغې جیټ الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکاو سن پیټرسبورګ ته پر لاره سقوط شوه. دغه پیښه کې لس کسان وژل شوي چې د راپورونو له مخې د یفګینی پریګوجین نوم هم د مسافرو په لیست کې شامل وو. تر اوسه کرملین د هغه وژنه رسمن نه ده تایید کړې. د نړیوالو اژانسونو په استناد واګنر پورې تړلی ټلګرام چینل د پریګوجین مړینه تایید کړې. گریزون چینل پریگوژین یو اتل وطنپال بللی ویلی دی چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه یې د روسیې غداران بللی وژل شوی دی. او د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د روانې لوبلړۍ دویمه لوبه روانه ده. افغانانو ټاس ګټلی دی او دا مهال بیټنګ کې وروستۍ خپرونه کې جزئیات درکو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو دا خبر نمو چې واوریدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ، ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. د خبرونې ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته زموږ همکار ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله تړل کېدو ته نږدې شوي دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې روغتونونو د تړل کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې 3 روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشتې په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی ویلي چې دا 3 روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. په راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري، بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کېږي که نړیواله ټولنه یې ورکوي، څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کېدو اندېښنه ښیي. وایي دوی چې په اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو او بیکارۍ کې د خوراک لپاره څه نشي موندلی، د درملنې لپاره خو بیخي څه نشي کولی. د کابل اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ پسې حیران دي. اول زه په خپله ډېر په بد وضعیت کې یم، خلکو خپلې د ناپاکۍ دپاره خپلې ګردې خرڅې کړلې، او داسې همدغه شپخانې چې بندې کې اخر وکړي چې شی مونده.
د تخار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي، وایي زوی ناروغ دی، خو په وینا یې په تخار کې دولتي روغتونونه ځکه درملنه نه کوي چې امکانات نه لري، او په شخصي روغتون کې دی د درملنې وس نه لري. هغه وایي
زوی مې ناروغ دی خو د درملنې وسې نه لرم. د تخار ولایت په شخصي روغتون کې 14,000 افغانۍ د عملیات لپاره غواړي، خو زه 10,000 افغانۍ هم نه لرم. دولتي روغتون ته چې ورشم وایي موږ عملیات نشو کولی او ناروغ مو نه مني، نو موږ چیرته لاړ شو؟
د اړمن کسان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې د دې روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې هم دا شان ویل شوي چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده، چې د 3 کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالر لګښت ته اړتیا لري. په راپور کې د هغو مرستو یادونه هم شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان له بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو سره کړي. د طالبانو حکومت دامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د یاد وزارت چارواکو تیرونۍ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډېرو کلیوالو سیمو کې لومړني او ثانوي روغتیایي خدمتونه نشته. تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نېټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډریس هم ویلي وو چې 268 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي، چې له امله 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې هم د طالبانو د واک د مودې د 2 کلیزې د پوره کېدو په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی. د طالبانو په څه باندې 2 کاله واکمني کې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو او بودیجې د کمښت راپورونه ورکړي، چې لاملونه یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په کار د طالبانو بندیزونه ښودل شوي، چې له امله یې ګڼو هغو موسساتو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم بېخي درولي دي.
دا چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي وضعیت څه ډول دی، زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ډاکټر او په روغتیایي مسایلو لپو طیب یوسف نه کړې ده.
د روغتیایي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي، یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل، دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. بلې، کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي، اما که موږ د دې بعده وګورو چې دغه خدمات چې ولس ته وړاندې کېږي څومره باکیفیته دي، څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي، او که د دې بعده وګورو چې د دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی، ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ وخت نه شي. د لومړني بعد له نظره بله، کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي، او زه مطمئن یم چې همدغسې به کلینیکونه د نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولس ته وړاندې کوي. اما که د دې دوه نورو وروستنیو بعدونو له نظره چې آیا د خدماتو کیفیت هغسې دی چې زموږ ولس ورته اړتیا لري، او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمون مطمئن یو، دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي.
ډاکټر صاحب، دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به په خلکو په ژوند باندې څومره اغیز پرې باسي په اوس وخت کې؟
پردیس صاحب، د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې که بحث پر دې وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي او دغه 4,000 دولتي کلینیکونه یې په پښو درولي، زموږ هیواد د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس په 2019 او 2020 کال کې 2,540 میلیونه ډالر زموږ د هیواد د روغتیایي سکتور مصارف وو، چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایه او ارقام ښیي چې دا د 3 میلیارد ډالر څخه هم لوړ شوي دي. په دې معنا چې زموږ د صحي سیستم د عام روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو، یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ آف پاکټ اکسپینډیچر یا د ولس د جیب نه د روغتیایي خدماتو د مصرف تر ټولو لوړه کچه ده. او همدا هغه موضوع ده چې همیشه د روغتیایي متخصصینو، د عامې روغتیا د وزارت، افغانستان د هر وخت د حاکم نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د بحث موضوع وي.
ډاکټر صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د دې وضعیت لپاره په لنډه موده کې او په اوږده موده کې باید دقیق پلانینګ وشي. په اوږده موده کې دا پکار دی چې موږ د دوایي په سکتور کې په داخلي تولید باندې پانګونه وکړو، تر څو وکولی شو د یوې خوانه د دوا کیفیت مطمئن کړو او د بلې خوانه هغه دوا چې موږ یې په 800 میلیونه ډالر باندې د بهر واردوو، هغه اقلا د 300 یا 400 میلیونه ډالر په مقابل کې په داخل د هیواد کې تولید کړو.
ډاکټر طیب یوسف او چیل آزادی رادیو سره د روغتیایي خدماتو پر کیفیت خبرې کولې. اوریدونکو، د دغه پروګرام خبري ټولګه هم رانغاړو. په پای کې درته د کرکټ له ډګره دا معلومات درکو چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه روانه ده. افغانستان د ټاس په ګټلو سره د بیټینګ یا توپوهنې پریکړه کړې. تر اوسه 109 منډې کړې دي په 28.2 اوورونو کې. ابراهیم زدران او دغراز رحمان الله ګربز د پایل لوبغاړي دي چې یو 80 او بل 80 منډې جوړې کړې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس ته شرغ لاست. زم لالی بشیر يم. د دې خبرونه تخنیکی چارمې رحمت صافی پر مخړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې اسناد ثبتول د بشري حقوقو د ساتلو لپاره لومړی او خورا مهم ګام دی. بنټ ویلي له هغه وخت چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی دی او د یوې لوی اندېښنې لامل شوی. په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسیدلی دی. د دوی حقونه لمنځه وړل سوي. داسې نورې بېوزلې ډلې هم شته چې ځانګړې توګه اقلیتونه او ماشومان یې حقونه یې او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو پر راټولېدو هم ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې دا د ټولو کارونو اساس دی چې مسؤل کسان حساب ورکولو ته راکش سي او د معافیت دود پای ته ورسیږي. د بشري حقونو د سرغړونو موارد څه ډول ثبتېدای سي؟ آیا د ښځو لپاره داسې مرجع شته چې دوی هلته خپلې ستونزې ووایي؟ او د ریچارډ بنټ وړاندیز څومره عملی امکان لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل او اغلې عادله بهرام نظامی ګډون کوي. دوی دواړو ته شرغ لاست وایم. اغلې امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. مننه امیل صاحب چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زه به په لومړي سر کې ستاسو څخه د ښاغلي ریچارډ بنټ د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکم. ریچارډ بنټ ویلی دی چې اسناد ثبتول د بشري حقونو د ساتلو لپاره لومړی او مهم ګام دی. ستاسو په نظر دا خبره د څومره پر ځای ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته، درنې میلمنې ته، ازلجان نظامی بهرام او اوریدونکو ته، خبره دلته ده چې په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې ناممکنه ده چې اسناد سب کی. اول خو میرمنی دومره لاسرسی نه لري، بل هغه اسناد که سب کی څوک ته توجه نه کوي. دومره وخت هم چې عدالت هیڅ نه تعمیدی نه پلی کېده په ټول یو شان. اول خو د ښځو نه چې دوی عدالت دپاره مراجعه کوي، رنګارنګ تقاضاګانې کوي، تعدید کېږي. اول خو دی تډی ډار خی چې تاسو ودونه بندیان شي او د سی چلان بدر سره شي او بیا زه هغه مجبوری چې هغه نسو استفاده وکړي، بل دا چې هغه اسنادونه یو ښځه یا د ټولنه کې میرمنې چې باسواده دي خپل عدالت ته نه دي رسیدلي او دا امکانات نه لري او دې ته لاسرسی نه لري چې هغوی هغه ظلم زور چې په دې باندې کېږي هغه څه ډول مستند دي، څنګه امکان لري که دغه عصري وسایل چې شوي دي دې باندې هم ښځې دومره نه لاسرسی لري، او بل دا چې په دې ټولنه کې ډېری ښځې چې ظلم زور لاندې راغلي دي او د دوی بشري حقونه پښو لاندې شوي دي، دوی د خپل کورنۍ او هغه رواجونه چې دوی لري، هغه برخورد چې په دې ټولنه کې یو مظلومې مېرمنو سره کېږي یا دلته یا نارینه وو سره کېږي، زیاتره د خپل هغه حیثیت په خاطر هغه نښې هغه مستند کولی هم نه شي، او که مستند شي هغه نه غواړي چې چاته ورکي. همداسې دا حالت دوام لري او افغانستان کې لا هم په لرې پرتو سیمو کې که ښځه اته محکمې ته لاړ شي نورې کورنۍ نه مني، نور هغه په خپل کواده شوي د خپل خسرانو په کور کې ځای نه لري، او خپل ورونه او خپل هغه فامیلي هم نه مني، ځکه تر اوسه پورې دا عام شوی نه دی چې خلک د خپل حق د غوښتنو لپاره یو مرجع ده، هلته څارنوالۍ ده، مثلا محکمه ده، هغې ته مراجعه وکړي. دوی همغه کورنیو کې چې څوک ملامت دی سلامت دی او همغه شخړې او همغه دښمنیګانې دا په پالي، اما دوی هغه عدالت چې تامین کېږي هغه مراجع چې باید دوی ورته مراجعه وکړي لا عام شوی نه دی، دود شوی نه دی، فرهنګ شوی نه دی، او اوس هم خلک په دې باندې باور نه لري. په ښارونو کې هم د مراجع چې دی ورته باید مراجعه وکړي، هغه څوک چې غواړي او دی خپل د فکري بلوغ دی سرحد ته رسېدلی چې زه باید دغه محکمې کې خلاق غواړم، هغوی په صحرایي توګه حاضر دي چې یو شی فیصله کاندي، ځکه پوهېږي چې دغه سیستم ډېر ککړ سیستم دی، مردار سیستم دی، خلک خپل حق عدالت ته نه رسېږي ډېری. نو خبره دلته ده چې مستند کېدل د دې جرم و جنایاتو ظلم زور تر اوسه پورې هم لا هم ناممکنه ده، او دا عملي کېدای نه شي په دې ټولنه کې. داسې یو ټولنه ده چې په خپل سر روان دي، او که مستند کېږي په کوم وسایلو په کوم طریقه باندې باید وشي، او چیرته باید ورکړي، چا ته باید ورکړي، او څوک باید په دې باندې هغه وکړي. هو که په پروژوي شکل غواړي چې دوی داسې یو کار وکړي، هغه بیا یو څه امکان بولري.
ډېره مننه آغلی امیل. آغلی نظامی تاسو ته هم شرغلاست وایم، او ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. تاسو ته آغلی امیل خبرې واورېدلې. دوی وویل چې په افغانستان کې امکان نه لري چې ښځې دي د پر دوی باندې د کېدونکو ظلمونو اسناد ټول کړي. یو شمېر موارد دوی یاد کړل. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ او که هو، ستاسو په نظر د دغه لوی لاملونه څه دي؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته ډېره قدر منې، میلمنې ته حامل صاحب ته، همدارنګه د افغانستان ټولو درنو اورېدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان اوسنی وضعیت او په تېرو وختونو کې هغه وضعیتونه چې روڅېړو، افغانستان یوه نارینه سالاره ټولنه ده، او همیش دلته ښځې په شکل د اشکالو د خپلو حق و حقوقو نه بې بهره شوي دي او نه دی ورسېدلی. او په ځن کې که چیرې په کومه خونه چې په اکثریت وخت کې چې ظلم ورسه شوی، که د کورنۍ د خوانه وه، که د یا په بهر کې وه یا د کور دننه وه، نو اولینه خبر چې د دې په وخت کې ورته څول شوې ده، دا خبره ده چې د موږ حیثیت او آبرو به تاسو نه تویوي. ته یوه ښځه یې غږ حق نه لرې، ته یوه نجلکۍ یې حق د غږ نه لرې. نو زه د امیل صاحب د خبرو سره یقینا چې زه ورسره هم نظر یم، اما په یوه حساب کې چې تر کومه به موږ په همدغو شکل باندې د چا خبره ته ټغر لاندې ورسه تیری یو، نو دا اوسنی حصر او اوسنی نسل هغه حصر دی چې مخ په پرمختګ دی. تاسو وینئ په نورو هیوادونو کې د هیوادونو پرمختګ د هیوادونو سوکالی په هیوادونو کې کارو تیز ټول داسې نه دی چې تنها نارینه یې مخې ته وړي او ښځې او نارینه په یوه ځای باندې درس وایي په یوه ځای باندې یوه هدف ته چې هغه د سوکال او د آرامۍ او د اقتصادي لحاظ د امنیتي لحاظ یوه فضا ځان ته جوړي وي چې دی کې امن وي او آرامه وي که هغه ژوند په آرامۍ کې وکړلی شي. اوسنی حصر د اوسنی نسل ځوان نسل د افغانستان هم یو بیدار او ویښ نسل دی. تاسو وینئ دنیا دنیا د تخنیک نن ټول نړۍ کې یوه وړه کوټه باندې تبدیله شوې ده. د انټرنیټ او د رسنۍ دا ټول هغه څه دي چې د نوي نسل ذهنیتونه نور هم پراختیا ورکولی شي، نور هم په مخه تلی شي. هدف د دو خبرې دا دی که موږ چیرې عرب د عربو بهار عرب ته متوجه شو، هغه کوم انقلاب اونه چې په عربو کې سازماندهی شول او تر رقم چې هلته په مخ ولاړل سید ناخوال بېزښته ډېرې لرلې. هدف دا دی چې تر رقم په یو ځای غږ پورته شو. د افغانستان خلک، د افغانستان ځوانان، د افغانستان میرمنې نن زتی ته پرونی تاثیرات لاندې ډیر نه دي. یقینا چې په افغانستان د نن د ښځو وضعیت ډیر خرابی و، کار ته نه پرېږدي، تحصیل ته نه پرېږدي، مثلا بیرون ته نشي وتلی. یو سنګارتون چې د یوې ښځې ضرورت دی، هغو ته حتی د یو ضرورت په خاطر نشي وتلی. یا هغه میرمنې چې مسئول د خپل کورنۍ دی چې باید نفقه د خپل اولاد و د کورنۍ وکړه، ټول نن په کور دي. دا فشارونه زه منم چې اوس په ښځه باندې په افغانستان کې زښته ډېر فشار لږ نه د ټوله نړۍ بغاری وهی هم دغه حالې ښه چې د افغانستان میرمنو باندې څه حال دی. هغه کې شک نشته چې ډېر سخت حالت دی، اما یو ټکی ته چې زه ډېره د ما ډېر ورته پام دی هغه دا دی چې تاسو وینئ که د افغانستان په هر شکل خلک راووتل، د افغانستان هغه د مغزونو فرار مسله کې ډېره جګه ده. وینو چې فرار مغزی که راغلل په دو که هم نر شاملی هم فتی شاملی نیه. او دا چې کله د افغانستان به هر وزی تاسوینه بلا نره وینی نور هیوادونه وینی دی تلاش دو تکا چه خواه ولی ما باید شون دست نوی، ولی زه باید پا ما خولاره نشم، ولی باید زه دو موقفو تا و نرسم، ولی زه باید اقتصادی استقلالیت تا و نرسم، زه ولی باید دیوی خز پنامه بانده چه یو میرمنی ما و بس باید دو نوم بانده، یا یو لوریم و یا خوریم موریم، زه باید دو نوم لانده چه زه خزایم تا تهدید تا فشار تا ناخالو لانده راشم. زکه چه زکه یو موریم یو کورانه میزه سما سمبالاولای شما اولاد خود تربیه کولای شما طولین تخه اولاد کساب ورانده کولای شما در طول هغه چیدی چه تومره چه مور باسواده وی تومره چه مور تسیل کرده وی دمره اغا اولاد مفیده طولین تا ورانده که دلشی. زده خبر دست نکرم چه گوه که خدای نخواسته بخواه میرمنه چه بسواده وی میرمنه اولادونه طول نخواله لرله. نو درده چه لگه بنورم سهولتونه که دیر شی، لگه بنورم اغا ځوانان په خطه اغا شی. نو په یوه برته زی تاس خبر ترتم چه او غرق جگیدل شی په داخل د افغانستان که به دیر سختی، نما به هر که ده داد خواهی که دل شی په به هر که دهی که ده افغان میرمنه داسون ارسایو که متحدی شی او ده خپلو حق و حقوق و غختنه و که ده شی. اما ترقم دهی هغا ناخوالی چه ارسا ظلم ارسکی، ستم ارسکی، دی امنیتی مرجوته یا قضایی مرجوته محاکمو تبلارشی، ده از فکرم چه دیر سختی بسینی شرایطو که چی وقت ده غیر جکا چه ما یا کورنهی که توتری خواله دی یا زده کم توتری خوالی سمخیم یا ما بانده ظلم دی، ده غیر با پوسینی حسر که پوسینی وقتی پا حسر که خو با افغانستان که سخت ده ما پنرهی که سخت نده با افغانستان که بدلک سخت ده.
من نه ډیره آغلی نظامی اوس هم یو اوریدونکی زنګ راوهلی دی، اول به د دوی څخه واورو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خوردان زما خپل دغه نظر پیدا د مکتب پر برابر رو باندې چې په ټول نړۍ کې ټول اسلامي دولتونه دي خو دغه ستاسو د خبرو دغه د خپل تخم راوړل چې په یو اسلامي دولت کې دغه مکتبونه نه بند شوي دي هیله دي دغه وز د موسو د درس کوم ځای راوکو کیږي چې په افغانستان کې بند زما دغه نظر دی چې دغه د هیله کې د ولس ستړی دی ټکور ټکور دی چې تر یو ځای ځان ورسوي زما خپل نظر دغه دی چې دغه مکتبونه د هیله کې
ډیر مننه سلامات اوسې چې تاسو موږ ته زنګ راووه ستاسو پیغام مو واخیستی او په دې مورد به د میلمنو سره هم خبرې کوو اغلی امیل تاسو مخکې هم ویل چې او اغلی نظامی هم ویل چې په ځینو مواردو کې دغه ډیر ستونزمن دی چې ښځې د ظلمونو او د داسې ناخوالو پر ضد باندې اسناد ټول کړي چې باید ثبت سي ستاسو په نظر آیا د ښځو لپاره د شکایت ثبتولو د ادارو نشټوالی هم د دې یو لوی لامل سته په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نه د ښځو چارو وزارت سته او نه هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون
وکړ پخوا هم که خپلواک کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیونو تاسو باور وکړئ چې زه په خپله خبر یم بیخی چې اصلا مرکز د تاریخواله اصلا ناقضین د شری حقونو پام دغه مراکز کې پام دغه د ادارو کې ټول زیاتو نه د خلکو حقوق ترلاسه کړي نه د چا شکایت دوی فکر کوو او په هغه باندې غور کوو فقط همالته هغه شناختونه او هغه یو څوک دی یو قوم خلکو زیاتر فرض دی چې حاکم وو ډېرې ستونزې وي بېخي زیات ستونزې وي خو بیا هم د امید یو غی وو یو ځای وو چې دوی ویل لکه دومره ظلم زور شي خو هغه هلته به لاړ شو اما په عمل کې هم هغسې نتیجه یې نه درلوده چې خلک انتظار لري هغه تک کارمندانو کې هم داسې یوه کړنې وي چې هغه ټول بشر ضد کړنې وي اما توجه به نه کېده څوک به د چا غږ نه اورېده هلته نو خبره په دې کې ده چې نن روان چې دا د ښځو چارو وزارت چې هغه د چا خبره یو وخت اولین قدم چې دوی واخیست هغه د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف تبدیل کړ په هغه ځای چې اوس د ډار یو مرکز دی او سرکو کې برګوزي د خپل چپنو سره هر څوک چې په ګیر کې راغی هغه دی خپل هغه سهرایي برخورد ورسره کوي او ځینې ځای ته وړي جزا ورکوي که ښځه وي که نر وي خو په هر صورت پخوا هم دغه مرجع کې سل په سلو کې څه چې یو فیصدي هم یو امیدواري وو یو ډاډ وو خلک یو هیله یې درلوده چې یو ځای شته اما اوس دغه مرجع چې نشته خو بیخي خلک ناامیده دي او داسې ځای نشته اوس خلکو ټول زړه ټول کړی دی چې اونکه هر څه په مونږ کېږي مونږ باید وزغمو په دې زړه کې واچو تېرې کړو زړه یې جمع کړی دی چې انتظار ولري داسې یو ځای وي چې وکولی شي هلته خپل غږ ورته کړي خپل آواز ورسوي یو ظلم زور هلته مستند کاندي او هغه جنایتونه چې اوس هم د انسانانو په مقابل کې کېږي اوس داسې ځای نشته او زیاتره کم دې مراجعه کې هغه سرایي او بل څه جزاګانې ورکوي د صحه سیستماتیک او ځای چې دوی لاړ شي یا حوزې ته لاړ شي او ځینې لاړ شي نور محاکم ته او د دوی هغه قضیه باید بررسي شي ډېر مشکل دی ډېر ستونزمن دی او اصلا ناشونی دی خلک دومره زیات هیله مندي نه لري چې د خپل هغه درد چې دی هغه ستونزه چې ده هغه غوټه باید دغه یو قانوني مراجع وی چې باید حل شي هلته نه کېږي هلته وجود نه لري اوس داسې ګډوډي ده چې هلته مسلکي کسان په کارونو کم دي چې ګمارل شوي یو ډېر مهم مسله باندې دوی خاصه خبره ده ډېر عادي یو نظر را کوي بورو بخی حالان چې په هغه باندې هېڅ امکان نه لري چې هغه خپل هغه مراحل طی نه کړي قانون او حق او عدالت لپاره هغه مراجع هغه اداره چې دیمه په مسلکي او تخصصي ډول هغه کډرونه باید کار کړي او کارونه کې باید وګمارل شي او باید موجود وي هغوی نشته دي ډېر سخته ده اوس قضایي سیستم کې او په څارنوالۍ کې په پولیسو کې په د نورو جنایي برخو کې هغه برخوردونه چې باید عدالت تامین شي نه کېږي هغه رقم وجود نه لري بېخي یو رقم ګډوډي ده خلک ناهیلي کېږي هغه څوک پوهېږي چې یو قضیه ولري او هلته لاړ شي چې دغسې یو ستونزه یو د وړه ستونزه وه زه په دې کې بالکل پوه شوم یعنې زه قدم په قدم لاړم حد څه ماته معلوم شو چې هیڅوک دی دا زحمت ځان ته ور نه کړي چې دغه سې ځای کې د وخت ځای کې هغه خپل هم پوهېږي چې په خپلو کې دې سره هغوی وایي ستا په خپلو کې جوړ شي بس خلاص خبره خلاصه ده هغه چې خپله کې جوړ کېده نو ولې عریضه کوه ولې دا ته یې مراحل دومره وختونه یې ځای کوه که هغه په حق رسېدلی وي نو انتظار نشته او دغه یو فراجي نه په مرکز کې دی او نه په ولایت کې خدای دې خکې خدای دې نور هم دوی ته توفیق ورکړي چې دوی ور باندې څه کار وکړي که دوی یو څه فکر وکړي اما اوس سراسر خلک یو څه چې بالکل ناهیلي دي د دې مراجعو نه پخوا هم خلک ډېر هیله من نه وو ځکه هلته ډېر ستونزې وي رشوت او خیانت و اوس چې دغه رشوت و دا شیان نشته یا کم دی بیا هم دوی ډېر زړه ښه نه کوي چې مراجع به داسې وي چې حق حقوق ته ورسېږي ډېر لوی لوی قضیې شته دي اما خلک زړه نه کوي
ش مننه اغلی امیل اغلی نظامی ستاسو څخه پښتنه کوم په دې برخه کې تاسو موږ دی اوریدونکو ژغ هم اورید طالبانو وخت تل رسیدو ورسته دنجونو پر مخ ترشپژن ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې او ترنن ورځې پوري شونځي تړلې دي ترشپژن ټولګي پورته طالبانو د شونځي د تړلو یو شمیر لاملونه یاد کړی دی او په دغه کې یو یې دا یاد کړی دی چې شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوی دی خو کله چې موږ ته خلک زنګ راوهي دوی د لیرو پرتو سیمو څخه د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته زنګ وهي لکه دا اوس چې تاسو د یو اوریدونکو ژغ واورید دوی د شونځیو پرانستل غواړي ستاسو په نظر ولې د افغانانو پر غشتنو باندې طالبان غوښ نه نیسي
د جزیا تمنانه په افغانستان کې په تیرو نظامونو کې او د اوسني نظام پورې هر وخت ډیر غټه مداخله او ډیر غټ لاس د افغانستان د دښمنانو ځکه چې دا عمل چې د جنوب په مخ باندې د مکتب دروازې وتړلې شي دا په هیڅ اسلامي هیواد کې نشته چې وخت هغه قدرمن ورور اشاره هم ورته لرله او که کتابونو ته او فلسفانو ته مخ سړی ورواړي وي مطالعه واخلي چې په خوا کې مسله د مکتب یا د جنوب یا د تعلیم مسله څه رقم وه اولین مکتب افلاطون په یونان کې جوړ کړی و کله چې مکتب جوړ په یونان خلک پر ټول شلوته وي چې اوس دوه مکتب ته مغالکان رو لیگو کنجونه ده ورته وي چې که تاسو الکان رو لیگه یو لکه په هر کور کې عالم تربیه شي اما که چیرې تاسو پیستا نجونه رو لیگه ټول یونان به عالمان شي یعنی دومره په مغ وخت کې د ښځو تحصیل ته د ښځو مکتبو ته د نجونو مکاتبو ته ډېره جدي توجه وه په اوسنی حصر کې چې په هیڅ مملکت کې د نجونو په مخ باندې دروازې نه دي تړل شوي ځکه چې دا پرمختګ د نر او د ښځې د کار ثمره ده هیڅ امکان نه لري چې یو هیواد د آباد تنها په نارینه وشي اوسنی وخت هم ما اشاره ورته کړو چې اوسنی حصر فرق لري اما راغلو دو خبرې ته چې اوس ولې دی دا دروازې نه خلاصي په دو کې څه مشکل دی خو سیاسي مسایل به ډېرو کې ځکه چې هر وخت به افغانستان بد وخت به ښځه د سیاسي روابطو یا د سیاسي اړیکو قرباني شوله موږ په تیر نظام کې ولیدل د وخت امیل صاحب اشاره لرله د ښځو وزارت او د حقوق بشر هغه ته کمیسیون ته هغه پروژه برخورد که دا وقتم د میرمنو سه مطلق پروژه برخور کده هغه پیسې چې نړیوالو په نامه د کومک افغانستان ته راکول دی اول نړیوال د افغانستان د خلکو سره خیانت کوي ای خسته پنجوګانو به تقسیم کړي نه پریخول چې دیو سیستم دیو نظام د طریقه د سم بنیادی کار کوي شي رښتیا مېرمنو ته بنیادی کار کوي شي اول د موږ سره مخته کوم خپل وی خود کردار نه درد سره نه درمان موږ خپل خپل مشکل لرو اته چې کوم خارجیان کې دیو د افغانستان دښمنان کې دیو خو نو موږ څه وخت خواري یو موږ خپل هم هغه وخت لیدل و نه کړل یا به مرته ویلو چې یا مرګ یا ژوند ژوند ته دوه معنی چې موږ غواړو دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د وینو په نامه باندې دلته را روانې دي چې د افغانستان خلک یې قرباني کي یا قرباني شوي دي دا باید بنیادي کار پرې وشي سم مکتب په لرو پرتو سیمو کې جوړ شي سم امنیت پرې ونیول شي سم ټول هغه وضعیت یوې ټولنې ته مناسب وي هغه وضعیت منځته راشي د پیسې څه کړلې په مرباو یو ورکړلې شیانو یو ورکړلې په مکرونیانو یو ورکړلې چې هیڅ کوم بنیادي کار نه و او سنه هم بیا هم د ښځو خبر بیا کومه سیاسي معامله ده اتمان د ډېر چې ورته ټینګ دي د ډېر چې کلکی د خبرو ورته نیولې احتمال ډېر دوته لري چې دی هغه کومې خواستې چې لري منفي د رسمیت پېژندلو شاید نورې خبرې هم د سیاسون نړیوالو سره ولري چې هغه شرطونه به م خپل ورسره د دو په مقابل کې کې هغه کوي په دی باندې قبلي وي چې موږ په دو شرط باندې د مکتبونه خلاصي و چې موږ دغه شرایط تاسو ومنې ما درته وایي چې په تېر نظام کې هم هینې رقم وه که ښځه وکیله وه که ښځه سناتور وه که ښځه وزیره وه که معینه وه که تابشاره وه هیڅ کوم صلاحیتونه د ښځو د ښځو وزارت وایي پالیسي ساز وزارت قطعا صلاحیت نه لره حقوق بشر یو کمیسیون به تشه شوی ټول افغانستان ته هیڅ شی نه شوی کړلی یو راپور ټوله وه راپورې ورکول و محاکمو ته محاکمو مو به سیاست کړله لاندې به که ولاړله به دوسیه به ورکه شوله هیڅ زور یې نرسېده یعنی کوم یو قوي اجرایي سیستم د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې هغه وخت هم نه و او نن خو بیا بیخي بیا څه شی وه صرف دومره ساتلی شوی وه چې نړیوال ته ښودل چې د دې ښځې مو وزیران یې لرو ښځې د دې معینان یې لرو وکیلان یې لرو د دې مکتب ورته ځي او د دې ډرایور کوي او دا ورکوي په حقیقت کې دغه نارینه وو د ښځې وسیله ګرځولې فقط خپلو اهدافو په خاطر نن د افغانستان سقوط او د افغانستان وضعیت ټول د مغو نارینه وو د لاسه دی او نن بیا بیرته مسله د مدغه قرار ده دا خبر ده چې نن بیا د افغانستان په دغه وسیله د یو نظام په پیژندلو نو د رسمیت په خاطر ده او د نور خبرې چې د دې د پردې شادي هغه به هم د دوه ځو وسیله په اخر کې هغه د تصفینه یا د بهر کې چې خځې دي نارینه دي ټول هغه د غړي چې کوي چې په داخل که تاسو د هوسته دی د دیو ځوان یا دی یو مېډنی ورور غوار ودا چې د واسه معلومه ده چې لاره پر توسي مونږ د تاګه پوسټ کړایو دا غوونه ورور ټولې ورور غټي ورور په یو قوت تبدیلې چې بیرته به بیا مغه د شرط شرط کی نو خدای به د افغانستان بیا وسیله وي د ما په نظر خو ما د تشه کې د دوه کالو کې یو څه مې چې برداشت کړم دا دی کنه نور نو څه خبر ده تای دی کوم کلتور یعنی افغاني ټولنه په خپل کلتور کې تعلیم تربیه نه سواد نه مینی یو باسواد مور په کور کې نه مینی یو پیغله چې هغه په هر څه پوهي په کور کې د ورور سکینې خپل واړه ورور ته درس ورکا خپل له وړې خور ته درس ورکا او مور پلار سره کومک شي په ټول وسایلو نو کې حتی د اقتصادي مسایلو نه یو ښه تحصیل وکړه ډاکټره وي او ښه منبع د عاید ولري دا په کلتور په خلاف ده دا نن چې د ما د تا خور و مور و لور مریضانی کې د ډاکټرانو خوب هم بیچارهګان خدای دې وګده مر ورکا خو لاړې به شي په خپله مخه پسې کدی داسې وساتي دا بیا دا دی د خپلې ښځې د خپلې لورانې د خپلې میندې چیرې کوم ډاکټر ورته وړي موږ په هره برخه کې د ښځو کار ته ضرورت لرو هکه اداري برخه ده هکه صحي برخه ده هکه اقتصادي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن تجاره نه وه تجارت یې نه کو خود مو خود اسلام فقط خپل شخصي منافعو لپاره ځنه وخت وسیله ګرځي مو کلتور خپل ګلولای کلتور سید د مو کلتور کې ډیر اناناټ چې اټس د منلو وړ نه وي اما مو بهترین کلتور لرو افغاني کلتور په ټوله نړۍ کې نوم لري اما اوس په دغه یو دوه درې څلور ټکو باندې کلتور ته سوالیا یې کول کی چې افغانان یعنی څه شي افغانستان کلتور یعنی څه شي هغه پوینټونه مختر مخته کی چې هغه هیڅ رات نه لري د مو په کلتور پورې. اوس دا اول دغه چادرې چې تاسو د دې څومره تبصره دغه هوس دغه یو سلتلورو مکلیزه د استقلال په ګوډ ګوډ د دنیا کې افغانانو ولمنځله چې اسکلی درې شي په امریکا کې وکړل چا په نور هیوادونو کې آماده هغه مسله هېڅ کې یاد نه کړله. ډېر انتقاد په هغو وخت هم رته اما تاسو خدای هغه یو د چادري اگر وباسه یا سوانه رو باسه یا دغه تاریخچه رو باسه چې دغه د کومه شو په افغانستان کې د موږ د ننګ د موږ د ناموس تکرای و ملال لپاره د میوان ملال په میوان کې هم چادري نه افسر کړی چې د انګلیس ته جنګیدل هغه هم ما پړنه یا عزت پړنه سره چې نن د ما او د تاو د ټول افغان مېرمنو په سر دی. بس ځنه وخت ویني چې د کلتورونو مخته ته بامه اتم جوړي او فقط د خزو د منځورلو د فار کاری نن بیا یا عین روانه ده باندې تاسو
مننه اغلی نظامی. اغلی امیل ستاس څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې لکه تاسو چې د اغلی نظامی خبري واورېدلې دوی وویل چې په هر ځل دوره کې په افغانستان کې شذې تر بل هر چا زپلسوي دي او تر ټولو ډیر زیان شذو ته اوښتې دي د سیاسي تحولاتو په نتیجه کې هم او د ځینو ټولنیزو دودونو په نتیجه کې هم. د بشری حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو او یو شمیر نورو فعالانو سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلې دي چې لسګون جنو ته د زده کړو لپاره متحده عربی اماراتو ته د سفر اجازه ورنکړه. په دې مورد زستاس څخه پښتنه کوم چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو کارکونکي هیدر بار ویلې دي چې دا د هغو ظلمونو لکه چې هم پورته دي چې اوس مهال طالبان لزده کړو څخه د جنو او شذو د بی برخې کولو لپاره تر سره کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم دا تر هغه زیاته زیان اړوونکې پیښه ده چې د نجونو پر مخ باندې شونځي تړل سوي دي چې نجونې حتی د هیواد څخه د باندې هم د زده کړو اجازه نه لري؟
ډېر دردونکی دی. اول خو زه د خپل خور ټول خبرې تاییدوم. دا تاریخ واقعتونه چې په ټولنه کې اوسه روان دي او رسپانم د خو راځي خو اوس خو بیل کړي او زوري خسته دي او دا چې په بهر کې هم ورته اجازه نه ورکوي په دیننه کې دا ټول ته بل اخر یو ماشوم ته بل ما په څو تر رسیدلې دي په دې سیاست مون کې دي دا مکتب چا بند کړی دی او دا خلک څنګه دي د دې ته ورسېدل او اوس تکرار چې موږ باندې کوي او هر ورځ په سیستماتیک ډول په خزو باندې نه یوازې چراساتي اكونې کار او تعلیم او بلاخره په سیاسي انتګر کې خو اشتراک کول خو سیاسي او محال خبره ده هغه نه خو باید خلک احتیاط نه کړي. نو دوی متاسفانه چې هر هغه چې دی وغواړي اوس کوي دا چې د پردې شاته څه خبرې دي استادان څوک دي او څنګه دي همداسې ادامه لري او زموږ غږونه او زموږ دغه ارادونه او یا د ملل متحد یا د بل ولې خپل تاثیر نه لري ولې دا خبرې همداسې خلکو دپاره تکراري کېږي خلک حتی خسته کېږي د یادونې نه. نو وکان خلک خپل لارې ورکه کړی د افغانستان کې حیران دي چې څوک او اندازه اوسېدلې دي نو د دې ورهني دي او هڅه چې راک پورته کوي چې نه پیګم چې ولې عملی باندې نه شي ولې یو لارې یو مسیر په اخره پیدا کیږي نه. دا خو چې د تعلیم سره دوی دښمنی کوي او په دې کلک ولاړ دی او دوی د فراته توجیه نه لري کله وای چې شروع کیږي موږ منه کړی نه دي. دا دومره ستر خیانت دی دومره لوی ظلم دی په افغان ښځو باندې چې اوس روان دی او د دوی نایلي کړي دي د دوی د امیدونو غوټې خاورې ریشو بالاخره دی ناامید دي رواني تکلیفونه پیدا کړي دي دوی خودکشي کوي حالات بالکل خراب دی او هیڅوک نه دی چې بلاخره یو عملی تاثیر ونیسي او په دوی باندې تاثیر ولري یا دوی د خپل کړنې له لاسه سر شي. همدا ظلم دی چې دومره ورځ تر بلې زیاتېږي کمېږي نه. واقعا د دې اندېښنې وړ دی، دا لوی ظلم دی. او دا رقم چې مخکې ځي دا یو استبداد دی چې د یو لوی ملت پرې اثر شي.
بله مننه ډیره. آغله نظامی، زموږ یو شمیر د اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو شبکو ګڼو افغانانو د طالبانو دغه پریکړې ته چنجونو ته اجازه ورنه کړه چې په متحده عربي اماراتو کې د لوړو زده کړو لپاره سفر وکړي. دغه ته یې عکس العملونه ښودلي دي. یوې افغانې لیکلې دي چې افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنیو لپاره د ښه ژوند هیله ولري، او دغه هیله وکړي چې دوی باید تر دغه هم خپل وضعیت ښه کړي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ آیا له افغان ښځو څخه واقعا د دوی هیلې هم اخیستل شوي دي که فکر کوي چې ښځې باید خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي او تر اوسه پورې لا شایي ښوونځي بیرته پرانیستل سي او د دوی هیلې بیرته پوره سي؟
ډېر زیاته مننه. اول خو زه خپله د عمل په ډېرو کلکو ټکو غندم چې ولې یوه اسلامي هېواد ته ولې مسلمان مېرمنې تاسې بېرته پرې نه ښودل شولې، یعنې دا څه په دومه قدم کې زه د ما پیام چې افغان مېرمنو ته دا دی چې تاسو که د طبعا هغه نسل یا هغه مېرمنې چې د نړۍ تاریخونه هم تاسو هم اورېدلی دي او هم لوستی دي، سواده یې لوستی دي او که بې سواده یې حتما ما اورېدلی دي. رڅه چې د ټولو هېوادونو نه تېر شو، هغه د آتم د مارش په نامه باندې چې کومه ورځ د افغان مېرمنو وبخې د نړۍ مېرمنو په نامه باندې لمونځل کېږي، هغو ته لږ ځیر شو. هغه وخت هم هغه ظلم و هغه ستم و چې د مېرمنو په مقابل کې د نارینه و نه زیات کار کا اما مزد کم اخسته، نارینه و کم کار کا مزد ډیر اخسته. تاسو ولیدل چې څنګه غږونه رسیو شول د امریکا نه د کوم هېوادونو نه، دا غولار تر سی نه د ټول سیو شول او بل اخره په نړۍ باندې یې ځانونه وپېژندل او ویې چې موږ هم بشر یو. مېرمنې، افغان مېرمنې د هېڅ کله ناهیلي کېنه او هېڅ کله دا خبرې ته د ذهنیت کې د نورو ته نه ورچوي چې بخصوصا څوک چې د افغان مېرمنو د تحصیل او څوک چې د افغان مېرمنو د پرمختګ مخالف دي، چې یقینا چې دی د اسلامي نگاهونه کورته توجه وشي، حتی د اسلام مخالفت هم په دوکې کېدای شي، ځکه چې اولین سورت چې نازل شوې ده د حقه په نامه باندې وه چې ولولا هغه کې نو ویل شوي چې دا نر ولول نر باید ولولي کته پس مخالفتي په دوکې کې مونږ یادیو. نو راغلل په دوه مسله باندې چې نه باید هیڅ نه امید شي. مبارزه ډېر پړاوونه لري، ډېر هسکي ټیټي لري، ډېر لوېدلي لري. دا نن که موږ بندیخانو کې مېرمنې یادي یا که په سرکو باندې ټکولي کې یا که په کورونو کې قیتي یا که په کورونو کې ظلم ستم پکې دي، هغه څه دي چې د دې خپل مبارزه ده چې کدی مبارزه نه وای کړی، کدی جمود خمود اول تا آخره د خو تاریخونه دی نس آرام ناسته وای. نو نن به هیڅ دا برخورد نه کیده، ول به سره کې شړل، ول به د مکتب نه شړل، ول به تحصیلات مخه نیول کیده، خو نه به تحصیل کنه به مکتب ته تل نه به کار و نه به کسب مغد کور مېرمنې بوي. پس دا غرد شجاعت افغان مېرمنو و چې نن د نړیوالو ته هغه خپل غږ جګوي، خپل هېوادوالو ته حاکم و نظامونو ته یا په تیره کې یا په هوس کې خپل غږ جګوي، او دوکې باید هیڅ بل قطعا ناامیده نشي. ځکه بیا تکرارم چې مبارزه هغه خپل مختلف پړاوونه لري، حق حقدار ته حتما رسیدونکی دی. دلته په ناحقه چا غږ نه دی جګ کړی، تعلیم حق دی، باید نرخ با تعلیم اوسی. که ته د ټولنې پرمختګ غواړې، یوه پرمختللې ټولنه، یوه ښه ټولنه، د همدغو تعلیم د لارې نه لانس منستری که تغاره چه طولنه ده غلنه ده جاهلنه ده بدکارهنه پاکشی تا باید با تعلیم طولنه ولاره که تا ده اقتصادی لحاظ غاره چه تا خوار غریب چه بیکاره ده نرده که فرزه دو تا ده کار سواب بگرده او ده کار زمینه مسایده شی تا باید با سواده طولنه ولاره تا که با سواده تحصیل کردن نره خزه ولاره تا با خسام مادن استخراج که تا بخارجی هم تظاهره اینه که چی چینه حل راش از تا تا ده مادن تا دو طلبه در کم تا ده استخراج که ولی مخ بخارجیان خپل مادن استخراجی و ده کم پرمختک ده افغانستان ده پاره نده که یو فیصد افغانستان پا گرده وی نه نیو فیصد ده بل مملکت پا گرده وی یو فیصد پا دو چه ده یو دوام از دورکاره با وشی افغانان بل تغم دکه ورتر وش که وی ده وی پا کاکا پا خپل و مدرن وسایل و بانده اغه خخ ځاینر کشف کا او ځان ته یو یوسی البته کوم با سواده د موضوع ته فسری ویلار دی وی چې د په دوه مدن کې د تشیر وتل او د څومره د افغانستان په ګټه د تر رقم یوسی مو خو د شنو کالو کې هم د نشایان ولیدل چې تر رقم دنه مدن په مخفي توګه تر رقم او وتختول شو دلیل څه شی و چې د موضوع ته ټول نه بي سواده ده مو نه پریږدم چې کله مکتب ته نه پریږدم ورکی تام چې کله له رغات شي او له بس دومره سواد د بس یو شل مزوري څخه کوټه پیسې پیدا کړ مو همیش لاند پاله خسته یو لاند منډم کړی دم داس خلل گی دلیو دغه هوس دوا کلن حالت مو با مو په سن کلو نور شاته بوتلو مو نور تزاری کو چې د مو مادن جوړ کې مو نور تزاری کو چې تدغه خو مواد مخترولې چې مو سرک جوړ کو بیا مو وی چې مو آبادی وکړل مو دومره دومره کارونه وکړل مو بندونه جوړ کړل دا بند په چا باندې جوړاوی دا بند کې څو کار کا سید افغان به کار کا اما غته منبع کوم د کوم فابریکې لري یا مثلا دا شی د ټول وی خاطر کې دوه ټکی ته چې څلوستو کالونه زیات په افغانستان کې جګړه ده څلوستو کالو زیاته ده ما به همیش به مصیبو که خپلو که وی چه خو که ده طالب هم جنگی ده دولت په مقابل که یا دولت ده طالب په مقابل که جنگی میره با نیده وقت طالب ده پخپل سیمه که هغه فابریکی ده سلام آتر وکهی چه ده پخپل اومتو بانده جور کردی او پخپل اومتو بانده پخپل سلام و بانده جنگی یا دولت مو همیش مزدور صفت کار کرده او خپلو خلکو ته زورم په خپلو خلکو رسیده لیده زورم په زوردار نه رسیده لیده چې موږ هغه ظالم ته هغه جبار ته موږ جزا ورکو موږ همیش خپلو خلکو ته جزا ورکړي موږ سلام و فابریکې نه لیرو موږ د تیارو فابریکې نه لیرو موږ له موږ سلام نشو تولیدله د خارجي په تیارو کې پروازونه لیرو بمبارونه باندې کې یي سلام د موږ نه ده د بل ملک سلام ده چې موږ په غیر ریښه ده او موږ بیا خپل ورور د ورور په مقابل کې جنگي او یو بل پټن ډولو یو ته کمونست وي یو ته ملحد وي یو ته کافر وي یو ته مسلمان وي په دغه رقم یو بل ته واکړل اما دلیل څه شی دی ناپوهي جهل هغه جهل چې تور تیاری، تور تنبیه، تور شپی لیدی چنین پاگو تور شپو که مو بندیو
مننه آقای نظامی. آقای امیل ستاست خبا پشتنه وکم چه دا ملگور ملتونو دا دفتر چه دا طالبانو دا اقدام دا اندیشنه ور بلالی دی او دوی ویلی دی چه دا یو ش اقدام نو چه طالبانو دا انجونو مخوانی ولی چه دوی دا لور زدکر دا پارا با هر تبلاری سی او دا انجونو ازادی رادیو تا چه دوی نوم ندی شودلی د امنیتی ستونزو لکه بلا دوی وویل چه لدوی سره دوی محرم هم ور سره و پا داغ سفر که خوبی هم طالبان ور سره ناوره چلند وکر او دوی را وگرزولی در شودزو پا مخ نیولو سره طالبان چه پیغام رسول غاری و افغانانو تستاسو پا نظر چه
پیغام
رسی
چه دوی در علم دشمنان دوی در علم سره دوی جدیت لري دوی تعصب لري دوی خصوصا د میرمنو د علم سره چې دوی پوهې شي دوی علم نرزه کې دوی به ډېر په مختګو کې او زموږ په مقابل کې به ودرېږي حالانکې داسې نه ده حالانکې دوی غواړي په دې ټولنه کې چې کله دوی علم ترلاسه کوي غواړي خپل هېواد پرمختګ لپاره کار وکړي پای چې خپل ځان د پاره خپل ټولنې د پاره کورنۍ د پاره یو سالم موجود وو سی او علم پوهه رڼا ایده په پنن اثر کې ډیر زیات اړین دی، ضرور دی، بالکل لکه اکسیجن داسې دی. او دا چې بیرون د هیواد نه بیرون بیا هم اسلامي هیواد چې بیا محرم بلري، یعنو څه ستونزه ده، څه دلیل لري، څه توجیه لري دوی چې نه پرېږدي؟ دا ټول خلکو ته ښکاره کوي چې نه دننه یې پرېږدي، نه بیرون پرېږدي، بلکې نه غواړي چې دوی تعلیم وکړي. یعنی د دوی د تعلیم مخه د یو سر نه دوی ډب کوي، نه یې هلته پرېږدي، نه یې دلته پرېږدي. نو دنیا هم که غږونه پورته کوي، تر اوسه پورې خو کوم مثبت بدلون نه دی راغلی د دوی په کړنو کې، د دوی په عملونو کې. واقعاً ډېر دردونکی دی، ډېر زیات ځورونکی دی، د اندېښنې وړ دی. او زه فکر کوم چې د دوی لاس هر چیرې رسېږي، که دلته وغواړي، که هغه زمینه مساعد وکړي چې مثلا که غربي هېواد ته نه ځي، دبدې موافق اوسي، معلوم شي چې دلته هم دی مثبت نظر نه لري، دلته دوی هم مخالف دي. یعنی د هر رقم تعلیم سره چې هغه اسلامي هېواد کې اسلامي حجاب ولري، محرم ولري، ټول شرایط یې برابر وي، دا دې اوس وښودله چې هغې سره هم دی موافق نه دي.
ډیره مننه آغلی امیل. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري، تاسو زموږ اونې زغ پرونه نور بس دی واورید. پر دې موضوع باندې موږ نن خبرې وکړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې اسناد ثبتول د بشري حقوقو د ساتلو لپاره لمړی او خورا مهم ګام دی. زموږ میلمنو پر دې خبرې وکړې چې د بشري حقوقو د سرغړونو موارد څه ډول ثبتېدای شي، او د ښځو لپاره داسې کوم ځایونه شته چې دوی هلته خپل ستونزې ووایي. د خبرونه وخت هم نور پای ته رسیدلی دی. د دواړو میلمنو څخه اغلی امیل او اغلی نظامی څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
کله لری دغره ګور ګورې داسېر خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تری دي یوان دوانا سفلې می تری دي یوان دوانا کل لری دغرا ګور ګورې داسې خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپلې می پری دي یوان دوانا سپلې می پری دي یوان دوانا تزیشو واخ مور زړمه سوره سوره شو په بل زغی می از غیرا او کې نظر می ساوې غیر غیرا او کې ټوکره می ډکې کړه لا ګور ګورو لمسته سر کلم خرسی تورې ګور ګورې یا براوړم نورې ګور ګورې یا براوړم نورې ګور ګورې بم جیب شی روپے پکی گی دجڑا شربت او گولے پکی